ساعت استودیو 8 صبح نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشید. تکل صاحب بفرمایید.
دیر زیاد منکم سرور صاحب، قدر من اوریدون کتاس تا سلام رندکم. به هم یو زل بیا همغه ورځ ده بیا سلطان سرور سره په همغه استودیو کې په همغه حالت کې او تقریبا په همغه الفاظو تاسو سره بیا یو ځای کیږو. مننه چې تاسو لمنګ سره یې د نن ورځې د خبرونې ته مو یو ځل بیا هرکلی کوم. او په دې خبرونه کې د ازادۍ مجلې اونیز پروګرام خبريږي په ډیره برخه کې، خو لنډه خبري برخه هم لرو چې په هغه کې به واوري چې هغه 200 زره کوچیان چې پاکستان سرځایونه پی بند کړی دي لې وی لوی او پراخی ستونز سره اوس لاس گریوان شوی دي. د ازادۍ رادیوي مجلې په اونیز پروګرام کې د کلتور او ادب پر بیلابیلو برخو له کارپوهان سره خبري لرو. د هر څه وروسته راځي لمړی پام وکړی خبرونو ته. د خبرونو ستر لیکونه. افغان ولسمشر د بدخشان له خلکو غوښتي چې د دې ولایت د قانونو په خوندیتوب کې له حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ریاض کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو له وزیر سره ولیدل. اسلامي دولت ډلې یادایش په یوه کمین کې د عراق لږ تر لږه 28 ملیشه ځواکونه ووژل. او ایراني چارواکي وایي په تهران کې درې پولیس افسران د مسلمانانو د یوه صوفي ډلې له پلویانو سره د نښتو په ترڅ کې وژل شوي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی د بدخشان له سیمه ایزو خلکو غوښتي دي چې د دې ولایت د قانونو د خوندیتوب په برخه کې له خپل حکومت سره همکاري وکړي. ښاغلی غنی دا خبره پرون په ارګ کې د بدخشان د ولایتي شورا له استازو سره د لیدو پر مهال وکړه. د ولسمشر د رسنیو دفتر مرستیال ویاند وخان مینپال ازادۍ رادیو ته ویل چې دغه استازو د امنیت، روغتیا، بیارغونې او نورو چارو ترڅنګ له ولسمشر څخه د قانونو په برخه کې هم غوښتنې درلودې.
دا فلتر ولسمشر د بدخشان د ولایتي شورا له غړو سره هم دا وعده وکړه چې دا مملکت د افغانستان د خلکو دی، نو افغانستان خلک د حکومت سره باید همکاري وکړي تر څو دا معدل وساتل شي.
لاجوارد، بیروج او نور قیمتي ډبرې او همدار سره زر د بدخشان هغه طبیعي زیرمې دي چې تر ډیره د خپل سر او کیندنو په ترڅ کې استل کیږي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي طالبان پر هغو سیمو د حملو هڅه کوي چې ډیری طبیعي زیرمې لري. د افغانستان ملي امنیت سلاکار په ریاض کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو له وزیر سره ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویاند وایي چې محمد حنیف اتمر او شهزاده عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز د دوشنبه په ورځ پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړې. قادر شاه ازادۍ رادیو ته وویل
په دې لیدنه کې له ترکرۍ سره پر مبارزې، د سولې خبرو او لارو چارو، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق پر مخنیوي، په ځانګړي توګه په سعودي عربستان کې د میشتو افغان کارګرو او سوداګرو لپاره د کاري فرصتونو او اسانتیاو پر مست کېدو مفصلې خبرې وکړې.
خغلی اتمر د سعودي د شهزاده په بلنه د یکشنبه په ورځ هغه هیواد ته سفر وکړ. ټاکل شوی چې نوموړی به له نورو جګپوړو سعودي چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې شاوخوا څلوېښت کمانډو ځواکونه د فاریاب ولایت په پښتونکوټ سیمه کې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي. له دې مخکې په فاریاب کې د ملي پاڅون د یو شمېر قمندانانو او د سیمه ییزو اوسیدونکو په حواله رسنیو راپور ورکړی و چې له دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په پښتونکوټ کې په سراوز سیمه کې خلک او امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې او له سخت خطر سره مخامخ دي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري ازادۍ رادیو ته وویل
نه خطن دا زرادوم کاملا غلط دی. زموږ قوتونه په ښه حالت کې دي، مرسته ورسره کیږي. دوه بریدونه د دښمن شوي و، هغه هم بیرته په شا تمبولې دي. جدي خبره نشته، زموږ قوتونه او وزارت دفاع ټول په تماس کې دي.
فاریاب د افغانستان په شمال کې د سرپل او جوزجان ترڅنګ یو له هغو ولایتونو دی چې په دې وروستیو کې پکې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتوالي شکایتونه هم کیږي. لازده رادیو خبرونه اوری اسلامی دولت دلی یادایش په یو کمین کې د عراق لکتر لګه اوویشت ملیشات ځواکونه ووژل. دا برید په داسې مهال شوی چې دوه میاشتې مخکې بغداد په ټول عراق کې د داعش پر وړاندې د کامیابۍ اعلان کړی و. په عراق کې د عمومي بسیج ځواکونو چې عمدتاً د شیعه ملیشو یوه ډله ده په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا برید په هویجه سیمه کې شوی دی. هویجه د بغداد شمال ته په 300 کیلومترۍ واټن کې پروت کلی دی. اعلامیه زیاتوي برید کوونکي په پوځي یونیفورم کې وو او د جالي پوستې په توګه یې د دوی لاره ونیوله. د اعلامیې له مخې په متقابلو نښتو کې چې دوه ساعته یې دوام وکړ ځینې برید کوونکي هم وژل شوي او یو شمیر وتښتېدل. ایرانی چارواکي وایي په تهران کې درې پولیس افسران د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې له پلویانو سره د نښتو په ترڅ کې ووژل شول. رسمي رسنیو د پولیسو د وایند منتظر المهدي له قوله ویلي دي چې دا پولیس افسران د یو بس په کارولو سره په بېرحمانه ډول وژل شوي. دوی وایي برید کوونکي نیول شوي. فارس خبري اژانس وایي په دې پیښه کې یو شمیر نور پولیس افسران ټپیان شوي او اوس په روغتون کې دي. راپورونه وایي دا پیښه وروسته له هغه وشوه چې د ګنابادي صوفي ډلې پلویان د دوی د ډلې د نورو غړو د نیولو په اعتراض راوتلي وو او پولیسو یې د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. او په جرمني کې یو عمومي نظر پوښتنه ښایي چې په دې هیواد کې AFD ښایي اړخی ګوند پر سوسیال ډیموکراتانو برلاسی دی. دغه نظر پوښتنه ښایي چې که انتخابات اوس وشي په سلو کې 14 رای ورکوونکي به دغه عوامپاله ګوند ADF انتخاب کړي، خو 15.5 به سوسیال ډیموکراتانو ته رای ورکړي. د لومړی ځل دی چې نظر پوښتنه دا ګوند تر سوسیال ډیموکراتانو مخکې ښیي. د انګلا مرکل واکمن ګوند د 22% رایو په خپلولو سره لومړی مقام کې پاتې دی. د سپتمبر له انتخاباتو وروسته چې د سوسیال ډیموکرات ګوند مشرانو د انګلا مرکل له محافظه کار ګوند سره د ائتلاف جوړولو منل، د دغو ګوند پلویان په کمیدو دي. ډیری سوسیال ډیموکراتان په دې کار خواشینی وو. د زده رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې خبري برخه لرو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ د نورو ټولنیزو اړخونو ترڅنګ دا ځل د افغان کوچیانو پر چارو ناوړه اغیز وکړ. شاوخوا 200,000 کوچیان چې پاکستاني پر وړاندې په خپل خاوره کې سرځایونه بند کړي، للوګي او ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د کوچیانو د چارو د سمون خپلواک اداره وایي دا کوچیان اوس مهال په خوست او ننګرهار ولایتونو کې له سختو کړاوونو سره لاس ګریوان دي. د دې موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
په داس حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې د ترنګوالي له کبله ورځ تر بلې خرابې سوي دي، همدا سیاسي کړکیچونه د کډوالو په ګډون پر نورو ټولنیزو اړخونو هم بې اغېز نه دي پاتې سوي. د همدغو کړکیچونو په دوام پاکستان سږکال د هغو کوچیانو پر وړاندې خپل څړځایونه بند کړل چې هر کله خپلې رمې د افغانستان له ختیځو او مرکزي سیمو څخه د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته د څړ لپاره بیولې. رویترز خبری آژانس د جرمنی د یوې خیریه ډلې هغه وروستي ارزونه راخیستې چې وایي 200,000 کوچیان چې د پاکستان لارو باندې تړل سوي د افغانستان په خوست ولایت کې له سختې لوږې سره مخامخ دي. د غیدروی د شمیر کوچیان یوازې د راتلونکو دوه اونیو لپاره کافي خوراکي مواد لري. په همدې حال کې د افغانستان د کوچیانو چارو د سمون خپلواکۍ اداره هم په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي لاړوندو وزارتونو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده، خو لا تر اوسه دا مرسته نه ده رسېدلې. د دغې ادارې مشر دلاور فیضان ازادي راډیو ته وویل چې پر محیطي عواملو سربیره سیاسي کړکیچونو د کوچیانو پر ژوند ډېر اغېز کړی دی.
بدبختانه په کوچیانو باندې ډېر اغېز کړی چې کوچیان باندې پولې بندې شوي دي او دوی په افغانستان کې ساده چې اکثره د ستونزې په خوښ کې ده او د ننګرهار په ساحو کې. مګر طبي خبره ده چې یو طرف نه پاکستان ور باندې پوله بنده کړه، دویم قدم کې پاس لګي واورې شروع شوې زمي سره، نو رښتیا هم کوچانو سره هیڅ رقم مرستې نه دي شوي او اکثره مالداري د شمال او د واورو له وجې نه او د وچکالۍ له وجې نه ډېرې تلف شولې او له منځه لاړې.
شغلی فیضان وایي د کرنې او مالداری وزارت په ګډون له نورو اړوندو ادارو سره یې د اندېښنه شریکه کړې ده، خو تر اوسه نه دغو او نه هم د افغانستان په نورو سیمو کې کوچیانو ته کومه مرسته رسېدلې ده. رویترز خبری آژانس هم په خپل راپور کې د لوږې پر وړاندې د مبارزې په نوم یوې خیریه ټولنې د مشر له قوله ویلي چې وای په خوست ولایت کې د وروستیو شاوخوا دوه لکه سرسوي کوچیانو سره د مرستې لپاره له دوو لویو مرسته رسوونکو ادارو سره اړیکه نیولې ده، خو وایي هغو دا مرسته رد کړه. کینگا کوموروسکا د دغو مؤسسو نومونه ونه ښودل، خو وایي یوې مؤسسې د دغو کوچیانو په اړه د ناکافي معلوماتو له کبله او بلې یوې له دې کبله مرسته رد کړې چې وایي هغه سیمه د دوی په کاري چوکاټ کې شامل نه ده. په افغانستان کې د کوچیانو د اړتیاو دا وروستۍ ارزونه یوې برلین میشتې خیریه ټولنې کړې ده چې وایي نور کلونه هم پاکستان د تګ راتګ لاره بندول، خو کوچیانو ته به یې اجازه ورکوله چې خپلې رمې څړځایونو ته بوځي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ د دې لامل سوی چې پاکستان په هغه هیواد کې میشتو شاوخوا 2 میلیونه کډوالو ته دوی میشتې وخت ورکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سي.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د کونړ اوسیدونکو وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ د پیل ملاتړ کوي. دوی له ولسمشر څخه غوښتي دي چې باید ولایتونو کې هم د برقي تذکرو د ویش لپاره زمینه برابره کړي. د خلکو په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ته وویل هر څوک چې غواړي چې د دې ملي پروسې مخالفت وکړي هغه نه غواړي چې په هیواد کې امنیت ټینګ شي، د فساد مخه ونیول شي او دغه د ګوتو په شمار کسان خپلو ترغله یو تغواړي چې همداسې دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د کونړ اوسیدونکو ویل ډیر وخت د دې ارمان درلود چې هیواد کې د برېښنایي تذکرو ویش پیل شي او هر افغان د کاغذي او لاسي تذکرې پر ځای د برقي تذکرو څښتن شي چې اوس دغه ارمان په پوره کېدو دی. مولوی نجیب الله حقیار ازادي راډیو ته ویل ولسمشر غني چې د تذکرو د ویش د پیل پاړه کوم ریښتونی قدم پورته کړي د کونړ ولسی پوره ملاتړ کوي او دې سره به په ټاکنو او نورو چارو کې شفافیت رامنځته شي.
د فساد د مخنیوي او د شفاف وکړنو او د نظام تر رامنځته کېدلو لپاره الکترونیکی تذکرې تاییدو په ولسمشر غږ کوو چې ولس تر شا ولاړ دی، موږ یې حمایه کوو، غواړو چې دغه تذکرې د افغانستان په ټولو ولایتو کې په ټولو اتباعو باندې تقسیم شي. په راتلونکي نظام کې د شفافیت لپاره د حل ښه نسخه باید عملي شي.
قومي مشر شاه محمود خان قاضي خیل وویل د برېښنایي تذکرو سره د خپلو او پردیو توپیر کېدلی شي او نن چې کوم کسان د بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته راغلي او دلته نیابتي جګړه توده کړي هغوی ته به هم بیا په افغانستان کې اوسېدل ګران شي.
دغه تذکرې چې توجیه شي یو خو د پارلمان لپاره انتخابات کېږي یا د جمهور لپاره کېږي، هر چا لپاره کېږي، برغلي مخه به ونیول شي او هغه څوک چې د نور ځای نه راځي نور ځای نه راځي هغه به په ځای خونسا شي. چې هغه څوک چې پارلمان تذکرې نه لري افغان نه دی هغه به زموږ خاونه خارج.
مولوی عبید الله بهاري وایي د برېښنایي تذکرو ویش سره به د دولت زیات مخالفین له مخالفت لاس واخلي او هیواد کې به سوله راشي.
دا تقسیم شي دای ته په پوره امنیت هم په دې باندې راشي، خلک به مراکو شي د تبلیوار شي چې واقعا زما افغانیت په دې باندې تثبیتيږي او د سولې پروسه کې دا اهم رول لري، ځکه چې څوک بره ناشته او هغه دغه تذکرې د پاره رانی شي وانخلي ابل خو د اعتبار د وړ نه خو ساکتيږي. نو خامخا به د تبلیوار شي چې افغانستان کې قانون پلي کیږي، باید د قانون منګه ملاتړو.
قومي مشر خان پاچا وای پوخانی تذکرې په هر ځای کې هر څوک جوړول شي او ترې هر ډول کارونو کې ګټه اخستل شي او د برېښنایي تذکرو د اخستلو سره له ډیرو ناخوالو خلاصي دی شو.
تذکره کو چرته ټول ولسم ته ورسیږي نو هغه غل راغزن مفسد عناصر پولیس ته پسانی پیدا کیږي. زمو خارجي سفرونو کې موږ حکومت کولې شي، تجارت په اړه کې موږ سره حکومت کولې شي. زمنګ دغه تذکری جنن موږ سره اثر د افغانستان دی نه دا ناچله تذکری دی، په کار دا چې ټول دنیا سره خمرمانه بدمنګ غسر حرکت وکړو.
دوی وای کوم کسان چې د برېښنایي تذکرو د قانوني ویش مخنیوي کوي هغوی نه غواړي چې هیواد لروانو جګړو او بدبختی اوزی. نو ولسمشر ته پکار دی چې په دې برخه کې هیڅ ډول فشار ته تسلیم نشي او د تذکرو ویش ته دوام ورکړي.
د کې شک نشته چې دلته یو شمېر جاسوسان د خارجي هیوادونو د منافعو لپاره کار کوي دویم دادی چې هغه جالکاران او تقلبی خلک چې په همدغه تقلب باندې په نظام کې ځان ځای کړی دی، نور یې په نظام کې ځان نشته، ولس آګاه شوی دی. موږ غواړو چې هم د جاسوسانو مخه ونیسو، هم د تقلب مخه ونیسو.
چېرته واقعا دغه توکي مخالفت کوي، دا افغان او مسلمان یي، نو دا تذکیرې چې فعلا د رئیس جمهور پرونده کې اقدام کړی دی دا یې ومني. که چېرته نه مني، نو موږ په دې باندې کوي دا د بل چا لاسنو چې دی دا باید د هغې باندې بدي مخه ونیسو، موږ هم بدي مخالفت
او تر هېڅ چا دی په دې خبره کې نه تر شاته کېږي. څه چې قانون وایي او قانوني کړنه او قانوني مرحله تېره شوې ده.
د یادونې وړ ده چې په تیرو څو کالو کې د ارګ او د ولسی جرګې د یو شمیر غړیو ترمنځ له ټولو جنجالي او له ستونزو ډکه موضوع په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام د کلمو لیکل او د دغو تذکیرو ویشو، خو په پای کې د مشرانو ولسی جرګې څخه جوړ شوی ګډ کمیسون په اکثریت رایو د ولسمشر دغه تقنینی فرمان تایید کړ او د تیرې پنجشنبې له ورځې د یادو تذکیرو اخستو دپاره یو شمیر لوړپوړو دولتي چارواکو او مامورینو فرمې ډکې کړي او بایومیتریکې هم کړې. خو د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د تذکیرو د ویش دپاره باید نورې مشورې هم وشي، خو خلک بیا وایي چې د تذکیرو د ویش دپاره ټول قانوني مراحل طی شوي او باید چې په ټول هیواد کې دغه پروسه پلی شي.
د ازادي راډیو را روانه خبرونه ازادي راډیو مجله.
قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو مجله په څو شیبو کې خبريږي، خو لږه مخکې صفی الله ستانگزی ته غوږ شئ چې د لویدیز په خبرونو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
ګارډین برېټانوي ورځپاڼې د سمنګان د لرې کړی شوي والي لخوا د ولسمشر د فرمان د نه منلو په اړه مقاله لیکلې ده. په وروستیو کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د 15 والیانو د تبدیلې او مقررې په اړه اعلان وکړ. د سیمه ییزو ارګانونو د پریکړې په اساس عبداللطیف ابراهیمي د سمنګان ولایت نوی والي ټاکل شوی دی، خو د سمنګان لرې کړی شوی والي عبدالکریم خدام ویلي له خپلې دندې نه لرې کیږي. د بلخ تر لرې کړی شوی والي عطا محمد نورو وروسته خدام دویم والي دی چې د افغانستان په شمال کې د ولسمشر له پریکړې سرغړونه کوي او د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ پریکړې ته په تمه دی. ګارډین ویلي د طالبانو فعالیتونو او په کابل کې وروستیو پر لپسې حملو ته په کتو ورته سرغړونو تر انتخاباتو مخکې ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. د سټیټسمن د هندي ورځپاڼې د تاپی په نوم د طبیعي ګازو د پروژې په اړه د نوې ډیلي د لیوالتیا په سر مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې له سیال پاکستان سره د هند مخالفت په صورت کې هم انرژي ته د اړتیا په خاطر هند د دې پروژې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. ورځپاڼې ویلي تمه ده د هند خلکو استازی به د جمعې په ورځ په هرات کې د تاپی پروژې د عملي کار د پرانستې په مراسمو کې برخه واخلي. په ننګرهار کې تنکي ځوانان د لوڅو فلمونو په لیدو روږدي شوي دي. د سولې او جنګ د مطالعاتو انسټیټیوټ د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د همدې موضوع په اړه یو مقاله لیکلې ده. IWPR د سولې او جنګ انسټیټیوټ په ننګرهار کې د لوڅو فلمونو د پلورونکو دوکاندارانو سره مرکه کړې دي او هغوی ویلي چې په یو ویډیو تر $1 زیاتې پیسې اخلي. یو دوکاندار چې نوم یې نه دی اخیستی IWPR ته ویلي د 10 تر 20 کلونو پورې ځوانان د دوکان ته ورځي او د لوڅو فلمونو غوښتنه ترې کوي. دغه دوکاندار ویلي تکراری ویډیوګانې په $1 پلوري او نوې ویډیوګانې تر هغې هم په لوړه بیه خرڅیږي. IWPR له 14 کلن او 18 کلن هلک سره خبرې کړي. هغه ځوانان چې وایي دایمن لوس فلمونه ګوري او کدا فلمونه ونه ګوري خوب نه ورزي. د ننګرهار چارواکي وایي د لوس فلمونو لخرڅونکو سره به قانوني چلند وکړي. د ننګرهار د اوقاف ریاست مرستيال محمد یونس مدني د سولې او جنگ د مطالعاتو انسټیټیوټ ته ویلي کڅوک د لوس فلمونو په خرڅولو ولیدل شي لمړی به اختیاري ورکړل شي او د تکرار په صورت کې به اونیول شي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم بیا ویلي ډیر خوشاله دي چې ځوانان په دې کار اخته شوي او هیله ده د کارند استراتیژیو په کارولو سره د دې فلمونو د خرڅلاو مخه ونیول شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د
د ادب، هنر او فرهنګ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي.
بازار پہ گدر لگو
پہ ہنر جاج کے دا ہنری جانورون دا نمونو جاج اخلو
خومګول د چ وخت په تیرې دو سر غزل هم دغه چوکاټ چره تغیر پیراغه
په
موضوعي لحاظ باندې
په فنکار برخه کې د سار کې وادونو د ادبیاتو د ایوارډ ګټون کې نجیب منلی سره غږیدلیو.
دا ایوارډ د سار د هوادونو د فرهنګي مرکز د خونه پیشنهاد شوه دی.
په زرپانه کې به لند کیسه په وینو سور په سر لې واوري
نبیلې به واره چغي وهلې دې سور به زوړه کرا باندې د لرګي گزار وکړ.
د ادب جام دا برخه مو په پښتو ژبه کې د لومړني ژباړن احوال ته ځانګړي کړي.
ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د دې اشعار او احوال
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته نکل شوی نظم رام غخته. خدای دانو څنګه وی شو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندی یم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی یم. په پیل کې لار ناجی صاحب څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستوي اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسون ستونزې به وسیړي. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون مشره هوا عالم نورستانی وایي دغه کمیسون اوس مهال د یو شمیر تخنیکي او اداري ستونزو سره مخ دی چې له امله د دوی په کار کې خنډونه رامنځته شوي دي. هغې وویل که چیرې ستونزې حل شي نو دغه کمیسون به خپل کارونه په اسانۍ او چټکه بڼه پر مخ یوسي. بلخوا د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري وای اړوند اورګانونو ته بلار خوونه وکړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسون ټول ستونزې وسیړي او حل لپاره اجراءات وکړي. په کابل کې زمنګ صنعت زمنګ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندرتون جوړ شو. تیر اونۍ زمنګ صنعت زمنګ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندرتون په ملي نګارستان کې پرانستل شو. د میرمنو د لاسي صنایعو په دې نندرتون کې په لاس ګنډل شوی جامې، غانی، د انزورګری تابلوګانی او خوراکي توکي نندارې ته وړاندې شوی وو. د نندارتون جوړونکي مدینه وایي چې دغه نندارتون د پروموټ د پروژې لخوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ملي نګارستان په همکارۍ جوړ شوی او هدف یې د میرمنو ځواکمن کول دي. د هغې په خبره په دې نندارتون کې د هغو میرمنو لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوی دي چې د بیلابیلو لاسي صنایعو د تولید وړتیا لري خو د نندارتون د جوړولو امکانات نه لري. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري د دغه ډول نندارتونونو جوړول د افغاني صنایعو د لا پرختیا او مشهورتیا لپاره اړین وبلل او زیاته کړه چې وزارت به په دغه برخه کې تل همکار پاتې شي. د زندر آینه هنر په نامه د انزورګری د آثارو نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون په رڼا پوهنتون کې پرانستل شو. یاد نندارتون د پیکاسو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی و چې پکې د دغه انسټیټیوټ د نجونو د ټیم د انزورګری، خیاطۍ او رسامۍ او یا آثار او دغه راز یو شمېر مختلف ځوانانو د اختراعاتو بیلګې او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي. او تیر اونۍ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مینانو ورځ ونمانځل شوه. د فبروري 14 نیټه چې د ویلنټاین ډے یا د مینانو د ورځې په نامه نومول شوی، د کابل سربیره د نړۍ په اکثرو سیمو کې مینانو ونمانځلې. په درې مزيګدیزه پیړۍ کې د روم واکمن اعلان وکړ چې سرتیری به واده نه کوي. د ویلنټاین په نوم یو کس به د مینانو ودونه په پټه کول او کله چې د روم واکمن پرې خبر شو نو هغه یې وژه او دا ورځ د ویلنټاین په نوم ونمول شوه. د دغې ورځې په اړه اوسنۍ ذهنیت د دې چې خپل ماین ته د مینی اظهار وشي او ورته ویل شي چې مینه در سره لرم.
د کشمالو منجیله وکړه چې خوشبوئی دی د منګیله به خزینه. د پښتني ټولنې یو ډیر مهم او مشهور فلکلوریک توک منګه چې پیغلی پکې له ګودر او براوړي خو ځوانان بیا د سیتار له تیرو خو خوګو تارون سره یو ځای ټنګوي او د زړه د تارونو په چړلو کې ترې کار اخلي، ورسره ټپي وایي او سروکي کوي. راځي چې فرشتي مرسل ته غوښ شو چې د منګي په فلکلوري ارزښت یې راپور چمتو کړي.
د منګوټو کا بازار په ګودر لګول لنډه بازار په ګودر لګول مست منګه پروړ دې زلمه دل پروړ دې علملار نسی دې
بیا به منګی ته ګوتې نوړم مور می پرون له برګودر منې کړم منګای د پښتنې ټولنې هغه فولکلوریک ټوک دی چې دی وبودې پاکو او یو خصاتلو سر بیره ترې د ټنګ ټکور په برخه کې هم کار اخستل کیږي
منګوټي سره پټ ګوډه ستوالې کان چې په مال تلوي دوم نسې چې په مال تلوي دوم نسې
تاسو به حتمی منګای لیدلې وي او بابا موتری چلی وي او بیا به مو د منګی له خواږه غږ څخه خوند اخستې وي احمد الیاس چې د غزنی اوسیدونکو دی د منګی پاړه وایي
بلې د موږ په سیمو کې په دوبی کې سیاواوي ډیر ګرمي وي د دې پر سی وب سړی وساتل سي موږ منګی کې وب ساتو او له ګدرنه یا بمبینه په منګی کې وب راوړو منګا هم د سی خاصیت لري سمره سي ډیر وب کې وساتل سي وګمره وب ډیر سړی وي موږ هم د شپې سي وب منګا ډک نو تر سره پرې وب ډیر سړی وي
د لوګر اوسیدونکو لینا علي خیل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې خلک خپل منګي وسخه کار اخلي
خلک هغه منګي نه ډیره استفاده کوي چې خپل رنگونه ولري او خصوصا هغه شات شات رنگونه خپل رنگونه ولري نو انجونی همغه ډول منګي ډیر خوښوي چې نسبته غوړي چې منګي نسبت نور انجونو ته خپل رنگ ولري او دا د منګي دوت هم اوس لکه چې څنګه موږ تاسو ګورو بيخي کم شوي دا وزین سمو خو هیڅ انجونی منګي نه استعمال او یا هم د اوبر اورل په وخت کې د منګي نه استفاده نه کوي ګذرته نه زی خو خو وختونو کې ډېر یو خدو دوده چې مازګری به انجونې سره راټولې شوې او لاړل به یو بل کورونه ټول به سره یو ځای شو به لاړل منګي به راوخل ګذر ته بلاړې او به راوړلې
فرید په خواب خپل کلی کې د منګي وبڅخلی خو په خار کې تری وس کار نه اخلي دای وای چې دښنه منګي وب ډېر یخي او خوږی وي
دغه منګوي نه چې کله ګټه اخیستل کیږي زیاتره په وړي موسم کې چې هوا تاوده وي د سړو او بول لپاره د دغه منګوي نه ګټه اخیستل کیږي دوی لپاره په کلو باندې کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګي کې خودل کیږي او زیاتره هلته دوی کوښښ کوي چې لږ شنه کبل هم وي په دې چې کله چې کبل باندې وبو شندل شین واغه کابل بیا د زیات وخت لپاره وبول ځان سره ساتي او دغه وبو امداسې سړی پاتې کیږي
منګای په فولکلوریک ادبیاتو کې هم ډیر یاد شوی نو ځکه خو مینان وای ما د ګودار په غاړه خخ کړی چې مات منګی می جنکی په قبر کې دینه د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پانځي د فولکلور استاد احمد شازغم وای چې منګای زموږ د فولکلوریکو ارزښتونو څخه یو ارزښت دی چې د لمنځتللو لږ وخت سره مخ دی
نن سبا د منګي په ځای باندې نور شیان دي اصلا سدلونه دي حتی پلاستیکي لوښي دي له دوی څخه کار اخیستل کیږي ای کاش یو ځل بیا داسې حالت موږ تاسو په هیواد کې راشي یعنی هغه پیغلې وي هغه ګدار وي هغه شنې جلګې وي هغه شرشری وي او بیا دغه یخې او زلالې اوبه خپلې کورنۍ ته راوړي بیا په تېره د روژې ماښام ورباندې مات کړي
استاد زغم وایي لکه څنګه چې د منګي اوبه خوږې وي همداسې غږ خوږ دی او د ډېرو په زړونو کې لاری کوي ځکه خو د مالی موسیقي شوقیان د سیتار او منګي له خواږه غږ سره ټپې کوي
چې د یوې ټولنې هنري فرهنګي او ټولنیز برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي نو نومونه هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي هغه نومونه چې په غیر علمي شکل رامنځته شوی وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ لمخې درستی باندې ټاکل کیږي په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونه مسالې وکړ کې چې نو لسنځو ډکه مسله ده د هنر جاج نننې برخه کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونه په پاره د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا زمون سره غږیدلی یو
هنر جاج.
ډاکټر صاحب په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونه چې شوي دي، دغه نومونه څه ډول شوي؟
دا نومونه مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوو برخو کې ویشو، چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات، او دویمه برخه دیوانی ادب دی. ښه، شفاهي ادب کې هم چې کوم نومونه تر موږ راغلي دي، دا موږ د هماغه د ولس له نومونو نه راخیستي، چې ولس ورته څه ویلي دي هماغه نومونه موږ هم ورکړي دي. یعنی دا دوکې جوړ شوي نومونه چې یو ادیب پاتېږي، څېړونکي یا محقق پاتېږي، ده ته نوم ورکي، دا کم ښکاري. اوس بیلګه سروکی ستا نوم نه دی، دا خپله ولس ورته ویلی دی دا سروکی دی، سر نه اخیستی دی. کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي، هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ور اچولي دي، ورسره غبرګې کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی، دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ، ټپه او همدارنګه مصره، دا هغه نومونه دي چې دا ما ته نه دي ورکړي، دا مولس ورکړي دي. په یوه سیمه کې ټپه بولي، په بله سیمه کې لنډۍ بولي، په بله سیمه کې مصره بولي، او کېدای شي کوم بل نوم هم ولري او لري به. او دا په لنډیو کې هم د دوی نومونه راغلي دي، استعمال شوي دي. همدارنګه بابولالی، دا هم تا نه ده ورکړی، دا نوم تا نه ده ورکړی، دا نوم هم ولس ورکړی چې بابولالی دي.
یو خو هغه نومونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړی دي، یو هغه نومونه او ژانرونه دي چې موږ ته له نورو ادبیاتو راغلي.
همدازه اوس وایم، راځم هم دې ته کنه. یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي، چې هغه دیوانی ادب موږ ولې ورته وایو؟ هغه ادب دی چې تحریري لیکل شوی ادب دی، او اکثره وخت د فورمونه له د نورو ژبو نه په اغیز باندې راځي، خو بیرته بیا د هرې ژبې عروضي جوړښت دغه فرق دی، هغه هغسې نه وي. مثلا غزل دی، د غزل شکل او جوړښت په همدې ډول باندې چې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصرې څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابرې وي، دا هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي، او دا تعریفونه هم دغسې راغلي دي. هماغه د هغوی تعریفونه دي، موږ هم کټ مټ راخیستي دي، او بیرته هم بیا پرې سوچ نه ده کړی یا کره کړي هم نه دي. قصیده همداسې درواخله، رباعي همداسې درواخله، دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره، زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته، چې جوړښت یا روزي جوړښت بیا د هغه په څیر نه دی. وزه ته وایم، قصیده تر غزل وړاندې ده.
په
تاریخي قدامت کې په ویل شو برخو کې قصیده وړاندې ده، ځکه قصیدې خپل درې برخې لري، او دا برخې چې قصیده چې راغلي زموږ د فارسي ادب نه راغلي ده. دا درې برخې چې هغه ول برخې مثلا تغزل و، تشبيب و، دعای ګریز و، صحیح و، دا هغه برخې دي زموږ په ادبیاتو کې، زموږ پښتو ادبیاتو کې. مو قصیده بیا تشته ویلي، مو قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو، بیتونه به ډیر شو، موږ به ویل ګوندا قصیده ده. دا نه ده قصیده. قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نورو ادبیات نوم تر اغلی ده، موږ له دغه ته په شمار دوه قصیدې لرو،
اغه د کاروندوی غوري
او د شیخ حسن سوری.
دا د په برابر
دا قصیده برابر، ځکه چې الته مغه د تغزل برخښته، د تشبيب برخښته، یا د امدا دوایو غوري زدا برخم پکشته، صحیح. ته دا اغه نه راوړان دي چې د دوه قصیدې ولولې، ته په کې دا شینه نشي پیدا کولای. یعنی د اغه ادب چې دیوانی دی، مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه مادله نشته، د رحمان بابا نشته، د حمید بابا نشته. که اوس څوک جګیږي هغه سي قصیده نه وي، او دا ولې نه وي؟ دا داسې ده چې په وخت په تیریدو سره دا فورمونه یو له بل نه داسې زیږي. په فارسي ادب کې اهم د قصیده چې راپیدا شول، خلکو بیا وخت نه لاره چې داسې وګدي وګدو وګدو شعرونه واوري یا ووي، او دا اکثر هغه د پاچاهانو ستاینه ته و، کنه د اشخاصو ستاینې ته به دا ویل کېده. ورو ورو پاکې نوښت دا رامنځته شو، دا تغزل برخه رابېله شوه، دا و غزل، او غزل کې ټول استایل وي، شروع په استایل باندې کېدل، صحیح. ټوټه ټوټه شوه قصیده، ځکه یو ټوټه چې نه بیل شوه قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شوه لکه زیږېدلې چې وه. د غزل تن رامنځته شو، یا مثلا دې نه دوه بیته اخواته شو، دوه بیته خو یو بل فورم وزیږو. په پښتو ادبیاتو ته چې راشو، له پرته له هغه دوو قصیدو چې ما زما د څېړنې له مخې چې هغه د دغه قصیدو په هغه شرایطو باندې برابرې دي، ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسنی ادب کې، البته څومره چې ما مطالعه کړې ده، ما دغسې قصیدې بیا پیدا نه کړې. دغه قصائد په نامو باندې څه شی ویل شوی دی دا فقط اغه وګد نظمونه دي
د تمون په پښتو کې کوم
ځانګړی اغه نوم چې ورته زموږ سازان ټاکل چې بوله لوي ورته ویل راځي چې د بوله لوي دا ما وړاندې زم کړه ده چې د قصیده سره فرق وشي راځي د ته بوله لوي او دا به څنګه کو دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پای چې د غزل نه فرق وشي په بیتونو ګور ته دغه نشي کولای توپیر نشي کولای بیتونه زیات یا بیتونه کم دي داسې خبرې دي صحیح دا 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 کوم دا معیار نه دی
مثلا
معیار څه شی دی مثلا ته سر نه تر پایا پورې یو موضوع داسې وپالې چې که دا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي
لمنځه لاړ شي
صحیح غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو غزل هم همدغسې یو دوره وهلې ده اما هغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده که نه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم خو موږ ولیدو چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغییر پکې راغی
په موضوعي لحاظ
باندې د انځور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انځور وسلېږي.
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب دلته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحاتو اړتیا شته که نه؟
ولې نشته؟ دا خو ما په دغه کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه ما وړاندیز کړی دی او دا کار باید د یو دغسې یو ګردی میز وي یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو. دا خو یو سړی جګ شوی زه څوک نه ملامته کوم او هغوی د خپل کار یې کړی دی. یو کس جګ شوی دی یو بل نوم یې رامنځته کړی دی. بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي دا نومونې چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه. دا باید وشي. اوس مثلا زه ته وایم تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ دا نومورې خا څه چې د هغې نه راغلي موږ ته کنه څه چې بیا زموږ د خپلو څېړونکو بیا بېرته پیشخوان وهلی دی دا یې ګډوډ کړي دي. راځي خو اوس خو دا ولس خو تاسو ته یو نوم پرېښی دی صحیح ځینې شیان دي چې نومونې نه لري ته ورته نوم جوړی او هغه چې ولس درته پرېښی هغه خو دومره څېړنیز فکر پرې نه دی کړی. راځي اوس دا څنګه کټګوري کړو؟ کټګوري خو هغوی کار نه و. کټګوري زموږ استاد یې
کار
دی. ادبانو کې مثلا ګوره زه اوس وایم کنه لنډۍ چې ته ورته وې ټاپه ورته وی خاص جوړښت دی هېڅ دې کې څه نه شي ویل کېدی. عروضي جوړښت یم معلوم سرو کې دیم خاص جوړښت دی دا اوس ته بیل دی د دې کټګوري اوس تا کار دی. بیا مثلا چې دین را تېرېږي دا د هغه برخې چې د ولس پورې تا وتړلي په دې برخه کې ګوره ځینې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې نه راځي د جوړښت له مخې ته چاته نه شي ښودلی. اوس که ته یو چاته څه شی ښی لنډۍ ښی نو ته ورته څه ویلی شي ته ورته لږ تر لږ هغه عروضي جوړښت چې ټاکلی دی او ورته ښی لنډۍ په دې ورپېژني په دې خو نه ورپېژني چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داری دغه دا خو موضوع ده
په موضوعي لحاظ خو بیا
دا خو نشي. اوس ما یې وړاندیز دلته د بیا هم دا کړی دی چې راځئ دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کړو او هغه جوړښت له مخې چې کوم فورمونه موږ پېژندلي هغه بلې ډډې ته کړو.
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته دی چې هغوی پکې کار وکړي؟
مسؤوله مرجع پونتون دی او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخکې وړي بلې څېړنه کوي. دا دي چې دوی سره کینی په دې باندې بحث وکړي. موږ ډېرې نورې ستونزې هم پر دې سربېره لرو. اوس ګوره دا د ادبیاتو تاریخ دا دورې چې دي په دې کې موږ څومره ستونزې لرو. زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وایي بل خپل فکر وایي. راځئ چې دا نظرونه دغسې لکه دا ګردی مې چې دلته دی دغسې سړی تبادله کړي یو هغې یوې نتیجې ته ورسي نظرونه ورکړي او یو بل ته غاړه کېږدو زغم هم ولرو. متاسفانه دا کار نه دی شوی او اوس هم اړتیا ده ورته.
د سارک هیوادونو د ادبیاتو جایزه سکال افغانستان خپل کړه. د سارک هیوادونو فرهنګي ټولنې په لومړي ځل یو کلنه ایوارډ ایجاد کړ او په لومړي ځل دا جایزه افغان لیکوال شاعر او تیوریسن نجیب منلی ته ورکړل شوې. دا جایزه د نړۍ د درېمې برخې نفوس یو ادبي جایزه ده چې د سارک اتو غړو هیوادونو ترمنځ افغانستان ته دا جایزه ورکړل شوه. د فنکار په دې برخې کې د همدغه ایوارډ ګټونکي نجیب منلی سره غږېدلی یو.
فنکار
ډیر زیات خوښ یو چې د سارک په هیوادونو کې د ادبیاتو هغه جایزه چې د سارک د هیوادونو ټولو سترګې ورته وي هغه افغانستان واخیسته او بیا په افغانستان کې تاسې واخیسته. لومړی که دغه ایوارډ په اړه راته معلومات راکړي.
دا ایوارډ د سارک د هیوادونو د فرهنګي مرکز د خوانه پیشنهاد شوی دی او دا لومړنی ځل و چې ورکول کېده. دا افتخار د افغانستان نصیب شو او په افغانستان کې زما نصیب شو. سارک هیوادونه اته هیوادونه دي، د منځنۍ اسیا نیولې تر جنوبي اسیا پورې، د افغانستان نیولې تر سریلانکا پورې او تر مالدیو پورې. شاوخوا د نړۍ 10% نفوس همدلته ژوند کوي او په دغه ساحه کې فرهنګ او ادب د ډېر پخوانه موجود و او د نړۍ په برخلیک باندې اثر غورځولی دی، خو متاسفانه چې په دې وروستیو څو کلونو کې هغومره اهمیت چې په نړیوال ادب کې دغه سیمه باید ولري نه یې لري. او علت یې دا نه دی چې مونږ په دې سیمه کې ادبي پنځونې نه لرو، علت یې دا دی چې مونږ د دې سیمې ادبي پنځونې نړۍ ته نه دي ښودلي. نو د دغه هیواد رواج ایجاد هم په همدغه مفهوم باندې و. او
د کوم کوم هیوادونو لیکوالان ورته نوماندان وو او دغه د ایوارډ د ورکونې پروسه څه ډول و؟
ایوارډ د دولتونو د خوانه نفر معرفي کیږي او هغوی په خپل منځو کې سره خبرې کوي. داسې ماته د مرمو چې څوک ورته نوماند وو تصمیم د سارک د فرهنګي ټولنې خوا نیول کیږي.
آیا تاسې هلته خپل آثار وړاندې کړي وو که نه؟ یوازې ستاسې په کارونو باندې چې هغوی پخوا پرې خبر وو تاسې ایوارډ درکړ؟
د افغانستان د حکومت لخوا زما آثار هلته معرفي شوي وو او هغوی پرې خبرې کړي.
له خبرو وروسته یې تاسو ته ایوارډ درکړ. له دغه ایوارډ ور علاوه په دغه سکنۍ غونډه کې نورم کومې جایزې وي چې نور لیکوالانو ته ورکړل شي؟
نه، دا فقط یوه دغه یو ایوارډ دی چې هر کال یو ور ورکول کیږي یو نفر ته. دغه محفل چې زه ورغلی وم دا طبعا یوازې د ایوارډ محفل نه و، په سریلانکا کې د کتاب او د ادبیاتو د یو پراخ جشن په یو برخه کې دا ایوارډ ماته راکړل شو او په هغه ورځ باندې سریلانکا د خپلو خلکو لپاره په بیلابیلو کټګوریو کې جایزې ورکړلې. نن محفل یوازې د دې ایوارډ په خاطر نه و جوړ شوی، مګر د سریلانکا د مالیې او مسمیډیا وزیر چې د سریلانکا په حکومت کې د لومړیو شخصیتونو په کتار کې راځي د پروتوکول له لحاظه دغه د لاسه ما واخیست.
که زموږ یو ځوان په کلو اطرافو کې دا خبرونه اوري او هغوی د ایوارډ خبر شي، نو خامخا به د هغوی سره په زړه کې دا پوښتنې چې د دغه ایوارډ اهمیت زموږ لپاره څومره دی، که دغه اهمیت راته بیان کړي.
ما تاسو ته ارزو کوي چې د نړۍ د نفوسو دریمه برخه په دغه هیوادونو کې ژوند کوي. افغانستان د دغه مجموعې یو برخه ده او په دې مجموعه کې ایوارډ د شخص لپاره مهم نه دی، د ژبې لپاره مهم نه دی، د هیواد لپاره مهم دی. افغانستان ته دغه ویاړ په لاس ورځي، نو د خپل د سوبول چې د نړۍ په سطح د نړۍ د دریمې برخې د نفوس استازیتوب کوي او همدغه به په دغه په اړه باندې کافي.
کیسه د انساني ژوند بیلابیل شیبي خوندې کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو په اړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو. هم د ارزښت چې لنډ کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې مو لنډ کیسه په وینو سور په سر له انتخاب کړي. دا کیسه زموږ همکار وګمه جبارخیل وړاندې کوي.
زرپاڼه پوینو سور پسرلی ماشومان او په باغ کې لوبي کولی، کله به د خندا غا کورته شو او کله به د ژړا غانو، کله کله خو به یې د منځه د وا ادی غونه هم راپورته شول. سور سری ادی د پالکو په پاکولو بوخته و، بیخی د هغوی په چغو غوږ نه راپاو. لڅو شی وو ورستا یو زلبیا د ژړا غا راپورته شو. ادی هله چې ټولې په وینو سره کړم، ادی چې د وینې لفظ واورید رنگې وتختید، ټوله وره پیدا. بیا هغه په خوانی وختونه وریات شول، بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازي وکړي. راپورته شو ولی د باغ له کونج نه نبیل را روانه و، په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو، وینو یې په تندي لارې کړې وې. وی ادی د درنه جار شي، دا چا؟ دا همی ولی ولی په دې څه بلا راښکته شوي وه؟ نبیلې بې واره چغې وهلې. دې سور بزوړک را باندې د لرګي ګزار وکړ. نو ولی ادی هسې دروغ وایي؟ ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول. د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد. ته وار وکړه سور بزوړکه، پلار خو به دې راشي که نه؟ سور سر یې ادی ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه. غرمه شوه، په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې. بلبلانو هم دو ګلابو لمخونو مچی اخیستې. هلته په کټ کې سور سرې ادې او نبیله یو ځای پرتې وې. د کټ لاندې د اوبو سور منګوټی ایښی و. په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې. بیز بیزکیو ترې ګیر چاپیره اتڼونه اچولي وو. کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې. په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه. د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو. چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته. داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي. وړوکی واسي د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت وو. کله به یې مچ په یوه خیرن اننګې کېناست او کله په بل. آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننووت. پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غونچو هم تالۍ وهلې. ګرچاپېره ترې د سرو غمبسو بنګار وو. د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې. ټوله فضا رنګینه وه. هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې. د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی وو. د باغ دروازه په ډېر زور سره را خلاصه شوه. سور سرې ادې د دروازې له درز سره په کټ کې نیغه کېناسته. کلمه یې درسته کړه. دروازې ته یې پام شو. یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد. تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې، اوږده کالي، تورې اوږدې اوږدې موزې، په اوږه ماشیندارې او راکټونه. په یوه شېبه کې یې له سترګو تیر را تیر شول. سور سرې ادې هکه حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهېږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څېر ناسته وه. نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کېدل. بیخي بې دمې شوه. ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل را یادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په صورت نور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سور سرې ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستونې ستاخ پرته وه. وړوکی واسي هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو. خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړل.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ژبې د لومړني او لرغونی ژباړل شوی شعر شاعر ابو هاشم زید سروانی احوال ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
تر جهان پهلوان امیر کرول وروسته چې بل پخوانی ادبی اثر زمونږ غوتو تراغلی تقریبا سل کاله د تر اثر وروسته دی.
او دا ادبی نخه هم د غور په جنوبی خو او د هلمند د غاړو په حقو خارونو پورې اړه لري چې په هغه وختونو کې روخانه مدنیت درلود او اوس وران سوی دی. د پښتو بل شاعر او ادیب چې تر امیر کرول وروسته موږ ته معلوم دی، ابو محمد هاشم بنزید السروانی البستی دی چې د ده اشعار او احوال هم د پټې خزانې مؤلف د شیخ کټه له لرغوني پښتانه څخه نقل کړی چې دلته کټ مټ وایو. ذکر د زیبت الفصحاء ابو محمد هاشم ابن زید السروانی البستی رحمت الله علیه په لرغونی پښتانه کې هسی حکایت کا. شیخ کټه رحمت الله علیه چې ابو محمد هاشم د هلمند په سروان په سنه 223 هجری قدسی زیږیدلی او په بس کې یې له علماو او فصحا ولوستنه وکړه او وروسته ولاړ په عراق کې په کلو کلو د لویو اماو څخه سمه وکړه. او ابن خلاد چې څرګندو په ابن علي ناصر په بغداد کې عمرونه تیر کړل او هغه د عربي بلاغت او اشعار ولوستل او په 294 هجری قدسی کې له عراق بیرته راغی. درې کاله وروسته په بس کې وفات شو. نقل کا چې ابو محمد په عربي او فارسی او پښتو شعرونه ویل او هغه وخت چې د دو استاد ابن خلاد لونسو نو د به خدمت کا او د هغه څخه به خواږه شعرونه په ادب کې د عرب او اوریدله. ابو محمد له عربي څخه په پښتو د خپل استاد ډیر شعرونه هم راړه ولیدي. ابو هاشم سروانی یو له هغو شاعرانو څخه دی چې په عربي ژبه ښه پوهېده. لکه پټه خزانه چې وای، په کلو کلو د علم او ادب د زده کړې لپاره په بغداد کې میشتو او د عربو د ادب له هغو مشهوره استاده استفاده کړله چې ابن خلاد نومیده او په ابي علینا معروف و. هاشم په سروان کې زیږیدلی او په بس کې ژوند تیراوه او هم هورې پر 290 کال کې مړ دی. د پټې خزانې له لیکنې ښکاري چې دا سړی د پښتو ژبې لیکوال هم و او د په پښتو یو کتاب هم ښکلی و چې په هغه کې د عربو د اشعارو فصاحت او بلاغت بیان کړی و او نوم یې د سالو وږمه و. په خواشنۍ سره چې دا کتاب اوس نشته او د پښتو په منصور ادب کې چې د کوم لومړني کتاب نه موږ ته معلوم دی، همدغه د سالو وږمه ده چې د نسیم ریګستان معنا لري او دا سخکاری چې دا کتاب د پښتو له لومړنیو مؤلفاتو څخه و. د هاشم اشعار د دې عالم او ادیب سړي کوم شعر چې زموږ په لاس کې دی، د پټې خزانې په ذریعه له لرغوني پښتانه څخه رانقل سوی دی. لکه دا کتاب چې تصریح کوي، هاشم سروانی د درې ژبو شاعر و. هم یې په پښتو او هم یې په عربي او فارسي اشعار ویل. خو د ده عربي یا فارسي کوم شعر د پټې خزانې مؤلف نه دی رانقل کړی. که یې فارسي شعر زموږ په لاس کې وای، نو یقینا به د دې ژبې له لومړیو شاعرانو څخه هم وای. پټه خزانه لیکي ابن خلاد چې یو ظریف او ادیب سړی و. یو شعر یې در هم ستایلی دی او ابو محمد هغه شعر داسې په پښتو راړولی دی:
ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا، ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا، د خاوند په لاس کې زر و درهمونه. ژبور ورلورزی وینای اوری، ژبور ورلورزی وینای اوری، د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. که درهم یې زنی ورکسو سینه تلای، که درهم یې زنی ورکسو سینه تلای، پر نړۍ وی په خړو پیژندونه. که بډایا سونی و بولی خلک وایی، دا وینا د رښتیا نه یې له رښتونه. که بې وزلی ووایي رښتیا خبره، که بې وزلی ووایي رښتیا خبره، نور ووایي دا خو سوڼي دي تیرونه. هو درهم خیندي هر چا له لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. هو درهم خیندي هر چا له لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. درهم ژبه د کڅوک ژبه ورکیږي، د وسله کڅوک پرې کاندي قتالونه.
ما د درست ترکو سردار لیدل نه دی، پوی سور سر نوی خود غریب، ما غریب سڑے او خیار لگلے نوی. ہر ونا خپل خپلا می ونی سی، پنارنج کے می انار لگلے نوی. مالدار
لري ما مالدار ایماندار لیدل نه دی هر سړی د خپل مطلب پوری یار دی ما د خدای د پارا یار لیدل نه دی زه رحمان د محمد د در خاکرو دے دربار لیدلے
شاعر د زمان تیری رواني او راتلونکي صحنې په هنري انداز بیانوي. کله ناکله دا هنر سرحدونه مات کړي او د ټول انسانيت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړې سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن څپرکي ته لیکل شوی نظم رانغښته. ملتیا مو وکړئ.
ورېښمین خیال.
پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، حل تمین پس پی چلو کان تھلی، دل تلا ہم مینان پکان ولی، حل تلا ہم یو مین دویم بادشاہ دے، دل تو اسم معشوق پر دو کی پٹا، حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی، دل تمین تپس پک قتل کی یہ، حل تمین دا لہر مقام الوڑا، دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترگو کی ورک دی، دل تو اسم د دیدن په ارمان مړ دی، حل تو اسم د یو بل سترګو کې ورکتی، دل تو اسم جړاګانې پټې کیږي، حل ته هیڅ قاموس کې نوم د جړا نشته، دل تو اسم ارزوګانې وژل کیږي، حل ته مینه ده او مینه پالل کیږي. دل ته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، حل ته مینه کې ګمان په یقین اوړي، دل تلا هم سرنوشت بل پلاس وی، حل ته ژوند د هر چا خپل اراده، د دل تل لري دی یوسف لخپل یعقوب، حل ته زار وی معشوقان لخپل محبوبه، دل ته وسم جړاګانې غلي کی، حل ته ژوند په خنداګان کې تیری کی، د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، یی وشتمه په تیزی سره روانه، خود ورور لخپل ورور سره دوران، ز جدای ملتا او تل مان وای، څو شول دا څکیږي جانان، ته خفای ز خفای ملتانه، یم لری ز لتا او تل مان، د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، یی وشتمه په تیزی سره روانه، خود ورور لخپل ورور سره دوران، ز جدای ملتا او ته لمانه وای، څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفای زه خفای ملتانه، یم لری زه لتا او تلمانه، دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی گویا دی، دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه، خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو، چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خاندي، خدای دانو څنګه ژوند شو، چې زه مړ یم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرت، خدای دا څنګه محبت دی چې په شک په بنا دی، خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورزنې ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بی عزتی ده، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی، خدایا
دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کونو په یو کون دی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي.
پیکر دا زاده د مخ نه جوړ کا مو دی وشوی دارش نه تماشا کوي د فرش، یا خدایا